اوریدونکو ساعت د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو تر 9 بجو ده. په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیم پر حالات تاسو د دې ساعت وروستي معلومات وړاندې کوو. نن د جمعې ورځ ده، د اسد دیرشمه ده، 1404 میله هجری المریز کال او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې له 28 سره برابر ده. پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. پاکستانی مطبوعات ویلي دي چې واشنگتن پر پاکستان هغه مرستې بندې کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یې د هېواد ته ورکولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې یې پوځي پیاده عملیات پیل کړي دي او د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس استعفا وکړه. پوره خبرونه واورئ. د یشمیر پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل سوي چې واشنگتن پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مرستي بندي کړې. د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې دغه بندیز د دې لپاره وضع شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان تور پورې کړی چې د حقاني پر شبکې حملې نه دي کړې او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره یې کافي کار نه دی کړی. د امریکا په یو دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي چې پر پاکستان د مرستو بندیدل د کابل د حکومت له هلو ځلو سره ارتباط لري.
تاثیر
داره حتما به خاطر ازیک
در ایالات متحده
دا وایده اغیز لري ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو د دریت تایید کړي او ملاتړ کړي چې د افغانستان حکومت پورستو کې د پاکستان پر وړاندې خپل کړي دی. د غنی شبکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د تورېستي ډلو په تور لیست کې ده. پاکستان مخکې ویلیو چې په وزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د واشنگتن د مرستو د بندیدو له خبر وروسته تیره شپه د پاکستان پوځ ویلي چې دوی په وزیرستان کې عملیات پیل کړی دي. د دې خبر په حواله د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په دوو کلیو کې پوځي عملیات شوي چې درې څلوېښت وزلوال پکې وژل شوي دي. د دې کسانو د هویت په اړه څنګه ویل شوي؟ د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال لره کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ تیر کال په جون میاشت کې د هېواد په قبایلي سیمو کې د وزلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې وایي په دغو عملیاتو کې تر اوسه لږته لږه 3000 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه شوې ده. د افغانستان د حجانو اوله ډله 13 ورځ جدیه ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي د حجانو لپاره یې سشکل د پخوا پرتله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي او د هغوی د ټکټونو بیې ټیټې کړې او په سعودي عربستان کې د استوګنې او خوړو لپاره ښه امکانات ورته برابر کړي دي. په پام کې ده چې سشکل 2250 حجیان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو د څلورو اونیو په ترڅ کې حج لپاره سعودي عربستان ته ولېږدول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغاني میوه محصول نږدې 3 برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له 2.5 روپیو څخه د وټن محصول او 1.5 او نږدې 8000 کلدارو ته لوړ کړی دی چې دا د دې په وینا د افغانستان د سوداګرۍ او د کرهنې لپاره یو لوی زیان دی. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی وو پرون کابل ته ستون شو او د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان دوه سره وزمې دوبې د سریلانکا یې په مخې دوبې سره تطرح کړې چې دواړه لوبې د افغان الف دلې وګټلې او څلور لوبې افغان الف دلې له سریلانکا یې په مخې دوبې او نور لوبې سره تطرح کړې چې دوه لوبې افغانستان وګټلې یو لوبه مساوي شوه د ورخ له کبله او یو لوبه سریلانکا وګټله.
د ازادي راډیو څخه خبرونه اوري. ازادي راډیو د یونان صدر اعظم الکسس سپراس استعفا وکړه او وړاندیز یې کړی چې د سپتمبر په 6 مدې تر چاکلي وخت مخکې انتخابات وشي. سپراس د یونان د ملي ټلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت دته سپارل شوی و ورڅخه ستړی دی او د یونان خلک باید نوې پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سپراس د یونان ولسمشر پاولو پولوس ته د حکومت د خپل حکومت استعفا وړاندې کړه. تیره اونۍ یونان ته د نړیوالو لخوا د 6.9 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. رپورټونه وایي چې بریتانیا او ایران به تر لږ څلور کاله او ځنډ وروسته په خپلو هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانیزي. د بریتانیې صدر د بهرنیو چارو وزیر به ټاکل سوی ده چې د یکشنبې په ورځ ایران ته ولاړ شي او هلته به دغه هیواد سفارت پرانیزي. د ایران پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په اعتراض کې په تهران کې یو شمېر قهرجنو مظاهره چانو څلور کاله مخکې د بریتانیې په سفارت باندې حمله وکړه او له هغه راهیسې بریتانوي ډیپلوماټان له ایران وتلي وو او دغه هیواد سفارت په ایران کې تړلی وو. د تهران ښار یو اوسیدونکی رضا د رویټرز خبري اژانس ته په خپل ښار کې د بریتانیې د سفارت پرانستل کېدو په اړه وایي:
ما هم دوست داریم که با همه دنیا دوست و رفیق باشیم و دنیا هم برای ما ارزش
داره. دوی موږ غواړو چې لنړیوالو سره ملګرتیا وکړو او موږ غواړو چې ټول نړۍ له موږ سره ښه اړیکې ولري او درناوی راته وکړي او زموږ ملګری ووسی. رپورټونه وایي چې ایران به هم په نږدې ورځو کې په لندن کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. او د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر پرون خبري اعلان ته وویل چې د مغزو سرطان لري. جامي کارتر پرون په اټلانټا کې خبري اعلان ته وویل چې ډاکټرانو یې د ام آی آر ماینه وکړه او ورته څرګنده شوی ده چې د په مغزو کې د سرطان څلور ریښې موجود دي. نوې کلن کارتر تیر ورځ دا هم وویل چې د سرطان هغه ریښې چې تیر ونی د لینی وېستل شوې د مغزو ته خبري شوې دي. کارتر زیاته کړ چې د د برخلیک د خدای په لاس کې دی او د او څرګنده کړ چې په دنیا کې شژوند کړی دی. کارتل لنون سوا واویا تر 1901 تیا کلونو پورې د امریکا ولسمشر پاتې شوی دی. د په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دا ازادي رادیو ده او دا خبرونه مو د نن سهار تر 9 بجو پورې دوام لري. دا ازادي رادیو په دغه یو ساعت خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو ولی پر پاکستان هغه پیسې چې هر کال به د هیواد سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوله بندې کړې دي. په همدې خبرونه کې به په دې اړه واشنگټن د پاکستان د یو سیاسي چارو د یو څیړونکي نظر درته وړاندې کړو. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د دې خبرونې زیاته برخه ډرامې او بیا په ډراما کې د نن ورځې پر موضوع بحث ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو په خبرونه کې مو واردل چې د پاکستان پر حکومت باندې هغه پیسې چې امریکا به هر کال د دغه هیواد سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوله باندې شوې دي. د دې مسلې جزئیات به د احمد شبر پر رپورت کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي رادیو ته وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته پښکاره وویل چې مرسته په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیاتو ته په اشاره وویل
اول به عملیاتو چې نشان ده برای امریکا کې پاکستان به تعهد خود عمل نکړه
اوس له عملیاتو امریکا تشکر شوې ده چې پاکستان پر دښمنی عمل نه دی کړی د حقانی په شبکې فشار نه دی راوستي او برعکس له هغه سره مرسته کړې ده له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري د پیسې نه درکو د پاکستان په حکومت کې د جنو با خبره سرچینو په وینا دغه هیواد یو شمیر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندي کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپل اندیشنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر سره سولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دي د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي علی احمد جلالی په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي
فکر میکنم فشار سر پاکستان زیات میشه بخاطر
فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي د دې لپاره چې لنه شو شکاری چې پاکستان له تروریسم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځوړلو کې صادق نه دی د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته وویل کچیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي د حقانی شبکه په 1900 او کلونو کې جلال الدین حقانی تاسیس کړ او له القاعده او افغان طالبانو سره متحد شو همدارس د راپورونو لمخې په سیمه کې له نورو تروریستي ډلو سره همکار ده
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یاد ده او هیواد د صدر اعظم دفتر سره سپدیاړه څنګه دی ویلي خو د پاکستان پوز وای چې په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو باندې پوځي عملیات کړی چې درې څلوېشت وسلوال پکې وژل شوې دي د دوه کسانو د هویت پړه څنګه دی ویل شوې د پاکستان د پوز ویان داسم باجوا پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې یت ځمکني پوځي عملیات پیل کړی دي د پاکستان پوځ وایي چې د تیر کال د جون د میاشتې رئیس په قبایلو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي د پاکستان پوځ دا کوي چې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال په دغو عملیاتو کې وژل شوی دي او د شمالي وزیرستان د خاوري 90% له وسلوالو طالبانو پاک شوی دی خو دغه سیمه ته آزاد خبريالان نشي تلای د پاکستان د پوز دغه سیداوی په سیمه کې خپلواکي سرچینې نشي تاییدولای د ازادي رادیو خبريال پامیر ساحل په دی اړه چې د پاکستان پر حکومت باندې به د امریکا امرستي بندې شوی وي او د دغه امرستو بندې دل به څه اغیز ولري او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیات د دغه مسلو سره څومره ارتباط لري مرکه کړي ده او شاغلي تکي چې په امریکا کې د پاکستان د سیاسي چارو څلونکو دی په دغه دواړو مسلو باندې وایي
ټایمینګ لګ انټرېسټینګ دی د سړي چې امریکا کې دا پرون د افسر شروع شو چې پاکستان د ځواکونو د کم امداد ملاويږي کولیشن سپورت فند هغه بند کوي ایثار کوي د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کم عملیات دی هغه ټیک ندي کړی
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاد او د طالبانو ترمنځ خبرې کړي په امریکا نو پاغي خو حقانی ډلې کسان هم موجود نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې په خلنه کې چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات ندي کړی
امریکې چې کوم خبرې کې دي د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوري راوړي بالکل لته موجود پروت دی ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکې ټررست لیست باندې دی نو پاکستان ته ټول معلومات شته نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي حقانیان الټرنل مکتب دفتر چلی کدا خبره مونږ ته معلوم دي نو دا د سی آی ای د امریکې کوم استخباراتي ادارې دي د ځواکونو ادارې دي غي نه دا پټه خبر نه دي نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرست دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچي کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنهټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول شو غواړي ارز دا دي چې دینه نقصان افغانستان ته رسی پښتونخوا ته رسی قبایلو ته رسی ټول پښتانه دي الته افغانستان روان دي او د دې یو کوهیسیو کاروي نخ کاری.
ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون نیمایي راهیسه په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسو د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي، نتیجې درته څنګه ښکاری؟
شوال علاقه د فارستیشن ویجیټیشن ډیر دنه ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د پاری سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي، ځکه ته د پرسیژن سټرایک وایي چې بالکل دا خو په هدف لګیدلی دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ور باندې چې د دې انډیپندنت ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت پکار ده د پاکستانی عملیاتو کې، یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شو یا چرته دي، دا خلک د دې معلومات ولې نشته، عوامو ته ولې نشته، میډیا ته ولې نشته.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو یو کتونکو لیکوال له امریکا څخه ډاکټر محمد تقی و چې تاسو مرکه له ازادي راډیو اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
یو شمیر سیمه ایز چارواکي او د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې یا داعش فعالیت لري او د دغه ډلې فعالیت د اندېښنې وړ ورګړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي له دې سره چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې وروستي اقدامات د ډلې د ځپلو لپاره موثر وو موافق دي، خو وایي چې د اوږدې مودې لپاره به داعش د افغانستان په افغانستان کې په یو خطرناک ډله بدل سي او دغه هیواد ته زیات تهدید مخامخ کولای شي. د ازادي راډیو خبريال قاسم سولمل په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم دغه وسلواله ډلې د فعالیت په اړه یو ځانګړی رپورت برابر کړی دی.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمیر سیمیز مسولینې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستۍ کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون لا صدر ډو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل:
زمونږ د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډیر ماجر شول او اوس په ډیر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په دین ولسوالیو کې خواره واره او په ډیر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس یې زر شله تا قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډیر خفقون کې حالت په شینوارو په منطقه کې روان دي. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولې او دوی نه پریدي چې هغه خپل سیمې پریدي.
په تر ټولو تازه پېښه کې د غډلې یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لسن اوسیدونکو له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای واسین ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل شوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان ازادي رډو تویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې واجنه د دې هغه تشنو چې جوړ کړی دا هغه موږ هغه کوم مسافر چې مخ کې شو کو یا د ودرې وري نور دا خبره تکرار کړ تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی، خو بیرغ او نشان او دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځي و جنرال ویلسن شوفنر ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په د هیواد کې په یو ستر غواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او د همحال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډله وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون دغه ډلې ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. دغه دوه وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتې هم کړې دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي چې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي، نو شایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني د غرض لازادې رډو سره خبرو کې پر راتلونکو کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که
شغله کوستانی وای د داعش لایوی برخی څخه د زینو هیوادونو قدرتونو لخوا د وی پروژه پتوګه حمایت کیږي. د سولاندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافي کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي. او په 2019 کال کې په افغانستان کې دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډیره به د افغانستان مرکزی او شیعه مشت سیمې لستون سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضي حرکتشان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه، مګر باندازه نیست کی
په سابل او غزنی کې ځینی حرکت لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات ولیدل، مرکزونه هم ړنګ شول او اوس دوی د لمنځتلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر لدې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی او ویلي چې دا ډله غواړي د افغانستان لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل لیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کوم ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه شي.
تاسو د ازادي راډیو د خبريال قسیم سولمل ځنګړی رپورت واورید. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ د دې ولسوالۍ په دغه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یا داعش د ډلې د فعالیت په اړه زده نقیز رپورټونه خبرې ژه خو کتاسې په چین کې است او د ازادي رادیو خبرونه اوري او د افغان بي سیم ټلیفون لري، نو پر 93 شمیره باندې تاسې ازادي رادیو ته پیغام راستولای شئ او د خپل ولسوالۍ وضعیت د ازادي رادیو د اوریدونکو لپاره څرګندولای شئ، نو ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان څخه یو شمېر تاریخي اثر جاپان ته ولېږدول شي او په جاپان کې به نندارې ته کښېښودل شي. د افغانستان د کلتور د اطلاعات او کلتور وزارت وایند هارون حکیمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه تاریخي اثر به د جاپان په پلازمینه توکیو او ځینې نورو لویو ښارونو کې نندارې ته کښېښودل کېږي. د ازادي راډیو خبريالي نجيبه زمان لا شغلی حکیمی سره مرکه کړی ده او په پیل کې د دوه اثرو د څرنګوالي پړه پښتنه کړی ده.
د دغه تړون لمخې چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر صاحب جناب جانی صاحب په استازیتوب په جاپان کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی د جاپان د ټوکیو د ملي موزیم د اجرایی رئیس سره امضا کړی دی. 211 اثر چې د باختر گنجینی اثر دی د دسمبر د 28 نیټه نندارې ته شوول کیږي. د دوو میاشت د پاره به د ټوکیو په نړیوال موزیم کې، دوې میاشتې د کیوشو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د دغه سي نندارتونونو ارزښت تاسو څه ډول ارزوي؟ څومره ارزښت لري افغانستان د پاره؟
دغه موزیم له یوې خوا فرهنګي ارزښت لري، د بلې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. دریم ارزښت چې افغانستان ته لري هغه مالی ارزښت دی. د دواړو موزیمونو څخه په ګډه 2.5 لک امریکایي ډالر د افغانستان حکومت ته د دغه نندارتون پر سر ورکول کیږي. د دې تر څنګ به د دغه نندارتون د خالصو عوایدو 40% هم افغانستان ته ورکول کیږي.
څومره ده کیږي چې دغه د باختر گنجینه د افغانستان څخه د باندې په هیوادونو کې ده؟ د څه وخت به بیرته افغانستان ته انتقال سي او څومره به د خوندي ویلته؟
د دغه آثارو د خوندیتوب د لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوره تدابیر نیولې دي. په تړون کې هم راغلي دي د ټولو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره به دغه آثار لیږدول کیږي. د دغه آثارو هغه بیمه چې ده هغه هم سوی ده او افغانستان ته به جبران ورکول کیږي. افغان پلاوی د دوو آثارو د لیست سره یو ځای هلته ځي او د دوی په مخ کې دغه آثار بیرته وړاندې کیږي. په نږدو ورځو کې به د افغانستان حکومت او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په دې اکله هم تړون وسی. د دغه تړون له مخې به بیا دغه آثار د جاپان څخه د امریکا متحده ایالاتو ته د نندارتون د وړاندې کولو په موخه لیږدول کیږي. ډیره د پام وړ او مهمه یادونه چې د موږ جاپان ته د استرالیا څخه 210 قلمه آثار لیږدو. په جاپان کې د یونسکو د نیک نیت سفیر او د جاپان د هنرونو د پوهنتون د موزیک څانګې یو پروفیسر چې خپل ملي سوداګر هم دی، د افغانستان یو سر دوه قلمه آثار یې د تیرو لسیزو په اوږدو کې په خپله شخصي پانګه رانیولي او راټول کړي دي. دوی ژمنه کړې ده د دغه تړون له مخې به دغه یو سر دوه قلمه آثار هم د افغانستان حکومت ته سپاري، چې دا د افغانستان لپاره مهم او د پام وړ لاسته راوړنه ده.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت له ویاند هارون حکیمی سره تاسو د ازادي رادیو د خبريالي نجيبې زمان مرکه واورید. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د غسی په د افغانستان پر فرهنګي مسایلو باندې ځان خبر کړئ، نو د نن ورځې د غرمې په 12 بجو به تاسو ته ازادي مجله لرو. په ازادي مجله کې د غسی ډیر پزرو پوری خبرونه، داستانونه او په افغانستان کې د شعر او شاعرۍ د پرمختګ په ارتباط خبرونه اوریدلای شئ.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د انډین ایکسپرس ورسپانه خبر ورکوي چې د پاکستان وی محکمې پرون په دغه هیواد کې د بالیوډ یا د هند سینما د یو فلم پانتوم په خپرېدو باندې بندیز ولګاو. دغه فلم د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال د تروریستي حملو د اصلي طرح حافظ سعید په اړه و چې په پاکستان کې دغه فلم په خپرېدو باندې بندیز لګیدلی. رپورټونه وایي چې د طالبانو وسلوالو طالبانو او د نورو افراطی ډلو سره په ارتباط کې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې په افغانستان کې ووژل شو. د لاهور ستری محکمې رئیس شاهد بلال حسن پرون پر دغه فلم باندې چې د هند سینما پیژندل شوی اکټور سیف علی خان کار پکې کړی دی په پاکستان کې بندیز ولګاو او وی ویل چې دغه فلم ته اجازه نه ورکوي چې د لاهور په سینماو کې وچلېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو اوریدونکو بریالۍ د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ تخلي کې چې د کمال خان بند په اړه مشته معلومات راکړي. دا معلومات به راټول کړو بیا به تاسو ته خبر درکړو. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو فضل له د لغمان څخه په خپل پیغام کې لیکي موږ د افغانستان ولسمشر غواړو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ټولو تولیداتو باندې ډیر ژر بندیز ولګوي، ځکه د د پوینا پاکستان په افغانستان کې د درسي تولیداتو لاري د خپل اقتصاد د پیاوړي کول لپاره پروګرامونه چلوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه مو د سهار تر 9 بجو پورې د مخکمو په خبرونه کې د په یو ځانګړي رپورت کې واوردل چې د ځینی رپورټونو پر اساس په د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې یا داعش فعالیتونه زیات شوې دي د په افغانستان د پارلمان یو شمیر غړو او په افغانستان کې د ټولنیزو سیاسي چارو یو شمیر کتونکو د ننګرهار په اړه ځانګړي اندیښنه څرګند کړي ده او په خاص ډول رپورټونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې دغه ډلې فعالیت زیات دی. نو که تاسو په اچین ولسوالۍ کې یاست د ازادي راډیو ته تاسو د افغان بي سیم پر ټلیفون باندې پراته سو اټل شمیره باندې استمیسونه یا پیغامونه راستولای شئ چې د ازادي راډیو څخه به ترته خبر کړو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سباخ پراو ده پروگرام ده بحث موضوع لطرس نه ده چکل سوی خو ده ازادی راژیو آوری ده پروگرام ده بحث موضوع بم در تا ووایو ده تلیفون شمیره بم در تا ایلان کرو بیاتاسی که ولیسی چه په پروگرام کې ګډون وکړئ. او اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستا. د پاکستان په حکومت باندې د رپورټونو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو هغه مرستې باندې کړی دي چې دغه هیواد ته به له تروریزم سره د مبارزې لپاره ورکولې. رپورټونه وایي د امریکا متحده ایالاتو دا کار په دې خطر کړی دی چې د پاکستان حکومت د حقانی د شبکې پر ضد چې د امریکا د تروریستانو په لیست کې ده سم فعالیت نه کوي. په دې اړه پاکستانی چارواکو تر اوسه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی و تیره ورځ کابل ته ستون شو. رپورټونه وایي چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د مینوالو لخوا تود هرکلی وشو. د افغانستان د حاجانو اوله ډله پرون جدیه ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي څه کالې د حاجانو لپاره د بل هر کال په پرتله ډېر امکانات برابر کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پرون پر دوو کلیو پوځي عملیاتو کې درې څلوېشت وسلوال ووژل. دغو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا پر ټویټر ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځمکني پوځي عملیات هم پیل کړي دي. تاکل سوی ده چې د ایران او بریتانیې حکومتونه په خپلو هیوادونو کې یو ار بیا سفارتونه پرانیزي. د بریتانیې حکومت ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاید یک شنبه پر تهران ته ولاړ سي او دغه هیواد سفارت پرانیزي. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون استعفا وکړه. الکسس سپراس وویل چې دی د صدارت څخه ستړی شوی دی او د دې وخت را رسیدلی چې د یونان خلک د نوي صدر اعظم د ټاکلو پریکړه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی دی وویل چې د مغزو سرطان لري. په خبرونه کې په پاتې دقیقو کې تر 9 بجو پورې د ډرامې د اوریدو بلند درکوم. تر هغه وروسته به زما همکار یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع باندې، البته د نن ورځې پر موضوع باندې بحث کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دغه بحث کې ګډون وکړئ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر یعنی د احمد خسرو وای چې یا له احمد نه دوه چنده ولور غواړي او یا هم خپل لور نه ورکوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې احمد په دې اکله څه خبرګون شي.
استاد ستړی مشي؟
خیر یې شي. اوهو هو ولی جانا په خیر اغله ځوانه، تم ستړی مشي؟
خیر اوسې استاد.
راځي کارخانه کې غوونه ډیر ټیک دي، د څنګه دکان کې ورکینه
استاد ته کوم لا کار وويسته گاونډي ته به هم مزاحمت وشي
نه نه راځي هغه من خپل دکان ده
او جمیل جان دای دفتر غونډه ځای دی او ماشاءالله چې د استاد دا وډاله شاګردان چې وی کاری ورسته نه پاتې کیږي
کینه دی بالغ تر ډډه وو
خیر اوسې
خوالی جان دا ځوان دی راو نه پیژاندې
استاد زو جمیل ملګری می یوې مشورې لپاره درته راغلی یو
ښه یعنی پوه دې کړم چې دا ځوان جمیل نومیږي او ستا ملګری دی
ښه ولی جانه استاد خو مې په نوم او قرابت پوه شو اوس په اصلي خبرې ته راشو چې د څه لپاره راغلی یو
د وادې سره خو زه باید اوس د کار د بیا د پیل لپاره راغلی وای
او یعنی چې اوس دې ته نه یې راغلی نه غواړې چې استاد شي
استاذا لنډه خبره به زه درته وکم موږ په خپل کلي کې په اجاره کار درته پیدا کړی
دا خو مو ډېر لر کار کړی نو ولی جانه ته نو ولې داسې شف شف راته وایې
استاذا زموږ په کلي کې بیکاري بیخي زیاته شوې موږ وایو که د هغه تعمیر له خاوند سره د اجارې په بیه جوړ شي موږ ته به هم کار پیدا شي
که جوړ راشو که رانه شو ولی جانه تا ته خو ما ویلي وو چې کار ته بیرته راسه
استاذا اصلا موږ غوښتل چې په خپل کلي کې د یو څو تنه ځوانانو ته کار پیدا کړو خو یوازې وو وسه مو ونه شوه
ښه نو زه مرسته درسره کولی شم
هو مرسته کولی شي که تاسې زموږ په کلي کې د هغه تعمیر نجاري په اجاره واخلئ ښه ډیر کار دی موږ به هم په کار درسره ودرېږو استاذه
هو د شلو کوټو ورسۍ او دروازې دي
په همدې موده کې به زموږ د کلي یو څو هلکان په شاګردین درسره ونیسي استاذه
ځوانانو ښه فکر مو کړی خپلو ستونزو ته مو ښه لاره د حل پیدا کړې تاسې د ځان د ګټې سره لالات هم ګټه کتلې
ښه استاذه یعنی ودې منله
او منلی یو ګڼه اوس په کار ده چې د کار له خاوند سره خبرې وکړو چې پر بیه سره جوړیږو او که نه
استاذه کله به ورسره ووینو د خیره
یاره لنن ورځې نه خو خبره خطا ده ځکه چې بل ځای مې واده کړې سبا ته به ورسره وګورو انشاءالله
سمه ده یاله جمیله در ولاړېږه چې ځو د استاد وخت مو ډېر ونیوه
تاسې داسې وکړئ چې غرمه راسره پاتې شئ
خیر اوسې استاده بس که ستا اجازه وي موږ به درنه لاړ شو د خدای په امان
ښه نو چې ځئ په مخه مو ګلونه
ولی جانه تا خو نه ویلي چې د استاد دا یو لاس پرېږدی
یاره ته په یو لاس معیوب هم دی ودیدي چې داسې یې ماشاءالله کار جوړ دی چې د ډېرو نجارانو نه دی جوړ
ګام در غټ کړه تعلیم ښې وې هغه د موټر هم راغی راځه راځه
ښه قدیره تا خو هېڅ پوښتنه ونه کړه چې تاسې سپینګیرې څنګه راغلی یې
بس راغلی یې نو خدای مرا والا ملک صاحب میلمه خود خدای دوست دی
کور دې ودان قدیره موږ او تاسې خو د یوه کور او کلي خلک یو د یو بل په ستونزو ښه خبر یو
همداسې ده ملک صاحب
قدیر جانه دوستي داسې نه کېږي صابر موږ ته ستا د شرطونو په هکله وویل وروره تا اوله چې لور ورکوله لوړ ولوړ دې پیښی وه او اوس دې بیا
ملک صاحب که ولوړ لوړ وکټیټ چا په زوره نه ده پې منلی نه به دې قبله و صابره
قادره زه په خپله مخکینۍ وعده ولاړ یم په هغې موضوع بیا نه غږېږم هغه لومړنی ولور درکوم
قادره ګناه چې څومره ډیریږي هماغومره یې جزا لوړېږي ګوره دا په یوه او بله بانه په لوڼو ولول اخیستل حرام دي خیر که زه ستاسې د خیښې په اوله ورځ حاضر وای ما نه منل
ملک صاحب په دې خبره کې زه ملامت یم چې له اوله مې ورسره ومنله
هېڅ فرق نه کوي که قادر وغواړي همدا اوس دې له ولوره تیر شي
ملک صاحب په دې خبره د صابر ډیر خوشحالیږي خبره دا ده چې زه په خپله خبره ولاړ یم که صابر د خپل زوی واده غواړي زما همدا شرط دی چې ولور به دوه برابره راکوي
ګوره قدیره که ته په خپله خبره ولاړ وای له اولې خبرې به دې نه تیرېدې دا ښه کار نه ده
ملک صاحب که ښه کار دی که بد هغه وخت یې زوی رک روغ و اوس خو یو لاس هم نشته دی
ځکه چې شی نه وایم ته یې مه وایه قدیره زما زوی د ولور په ګټلو پسې وتی وه لاس یې همدا زما استا د ناسمې پرېکړې له امله پرې شو
قدیره دا د حل لاره نه ده ته که هر څومره پیسې په خپلې لور واخلې د احمد د لاس نشواله خو نه پوره کیږي.
نه نه ملک صاحب، زما یو خبره ده.
قدیره، تا اوس ما سره دوستی کړې که دښمنی؟
صابره، که دوستی کړې که دښمنی، دغه می شرط ده. که د زوی واده د غواړي، ولور به دوه برابره راکوي خلاص.
ښه نو قدیره، تا زموږ د مشرتوب لحاظ هم نه کړه.
درځه ملک صاحب چې ځو. قدیر یوازې پیسې پیژني، مشرتوب نه پیژني.
ادی مدارک نلری مرداری مکول حویلی نیولی گلالی هغه چای جور در سره وګوره چې شیږي وکنه.
نه پوهېږم چې د احمد پلار له ملک نواب سره څه وایي چې دومره زن د کلا د دروازې خوا ته ولاړ دي. دا خزل اوس چیرته واچوم؟ سطلم ډک شوی.
احمد زویا چیرته تلی وې؟
ځمکه خواته د ولی جان او نثار ماما سره ناست وم.
د احمد پلاره راغلې په خیر؟
او خیر اوسې
مورې، بهر نه خو زم راغلم. ما ته خو دې ونه ویل چې په خیر راغلې، لکه چې پلار ته مې په تمه وې چې داسې پوښتنه دې وکړه.
پوره یو ساعت د دروازې مخې ته د ملک صاحب سره ولاړ و، ځکه پوښتنه مې وکړه.
رښتیا پلاره، ملک صاحب څه ویل؟ ډیر جدي غږېده، دواړه خپه غوندې وای.
چای د مشرۍ او ملکې احترام ونه ساته، ځکه په قهر و.
د احمد پلاره، یا به اوس یا به لږ وروسته احمد هم خبر شي. ووایه ته څه ویل؟
خود به خبرېږم مورې. چا څه ویل؟
د احمد مورې، تو خو هېڅ خبره نه شې ساتی. پرې موده، زه د خوشحالۍ له زیرې سره خو راغلی نه یم. درځئ کوټې ته.
اوس خبره څه ده؟ ما ته خو یو څه ووایئ، بیا به کوټې ته لاړ شو.
و سړیه، اوس یې ووایه نو، وعدې درسره ومنو که نه؟
میرا، داسې انسان مې په دې اته څلوېښتو کال عمر نه و لیدلی. مونږ په دې نیت ورغلو چې که ولور یو څه راته راپرېږدي، د احمد واده به وکړو.
وای ورغلې وا پلاره، دا خبره به دې ورته نه کوله. هغه ته پیسې له اولاد نه مخکې دي.
څه خوایم چې داسې کسان د پیسو غلامان دي. هغه اوس هغه پخوانی ولور هم نه مني، دوه برابره یې غواړي.
ولې؟
وایي زما ګاونډي خپله لور یو معیوب سړي ته زما د لور په دوه برابره ولور ورکړه، ځکه زه هم اوس دوه برابره ولور غواړم.
ښه، هغه اوس وایي چې د احمد لاسم.
مورې مه ژاړه، خو یو لاس مې نشته، مړ خو نه یم. همت او غیرت خو مې نه دی خوړلی. ډېر بعد یې راسره وکړه، ډېر بعد.
نن مو تر همدې ځایه درس بس دی. د دې اونۍ په آخر کې یوه وړوکې ازموینه درنه اخلم.
پروینه، لکه چې د ازموینې نه خلاصه ده.
څنګه؟ ازموینه خو له ټولو نه اخیستل کېږي. کوم چیرې ځې پروینې؟
نظر لګتې، اپلوشه هسې بې ځایه خبرې کوي.
ولې یې پټوې پروینې؟ په همدې ورځو کې واده دی له خیره.
ښه نو جامې تیارې کړو.
خیریتي ده، جامې څه ته تیاروئ؟ پیغلو، همدا مو پاچایی ده.
ستړی مشې شفیقې.
ستړی مشې، خیر یې څه؟ زه لګتې، ته ښه یې؟
شکر دی شفیقې، څنګه ناوخته راغلې؟ وخت تر نه ورکو؟
وی ښه، هېڅ پوه شوې نه یمه. زه وایم چې ټولو څنګه کتابچیو قلمونه ټول کړي. هو، درس خلاص شو شفیقې ترورې. تا څنګه وویل چې همدا مو پادشاهي ده؟ اوس خو خلک هر هفته کې یوه نوې جوړه کوي، او د پروینې واده ته خو به یې خود کوو.
ښه، واده در اږدی؟ ای لورې، دا خوښي چې ستاسې په زړونو کې ده، د میندو په زړونو کې مو نشته.
هو صدیقه ترور، هم د پروینې واده ته خفه ده.
دا د دنیا دود دی، خدای دې ښه ژوند ورکړي.
آمین. خو اولاد نه لریتوب ډېر سخت دی. ما ته زور معلوم شو، د اولاد غم د انسان ملا ماتوي.
ترورې، اسلام له بنده خلاص نه شو؟
نه لورې، تر اوسه محکمې لا پاتې دي. همداسې در په در او سرګردانه یو. ترورې، د دلاور کاکا د بند موده خو لږه ده، هغه نه ده پوره شوې؟
نه لورې، د شپږو میاشتو یادول هسې په خوله اسانه راځي. تر اوسه یې لا وخت پاته ده. هو ریښتیا وایې ترورې،
زما پلارم څه کم 15 کاله بند تیر کړه. دا 15 کاله نه و، په موږ باندې 50 کاله تیر شو.
که تو د خپګان خبرې مه کوه، واده دې کله دی له خیره؟
شفقه ترورې، هغه وخت چې مې پلار بندي و، هغوی 2 ځلې راغلل، ویل یې واده راکړئ، خو مور مې یوازې وه، وی نه منل.
او کله چې مسافر کاکا مې له بنده خلاص شو، دا بهانه ختمه شوه.
بس کوری ودان، اوس یې ډېر درته وکتل.
ریښتیا یوه پوښتنه را یاده شوه، دا ریښتیا دی چې د ګلالۍ د ورور لاس پرې شوی؟
هو، هغه ورځې ملګري لیدو ته ورغلي وو.
آفرین دې د عمیرا په زړه وي. هو کنه، ګلالۍ ورته کونډه شوه، د زوی یې لاس پرې شو. هغه ورځ ګودر کې ګلالۍ خپله کیسه راته وکړه.
دا زده رادیو خوږ اوریدونکو سلام، په دې هیله چې نیکمرغه جمعه ولرې. زه یوسف زدرانیم او په تخنیک کې رامین کاکړ را سره دی. موږ د جمعې په ورځ دا وخت له میلمنو سره په بیلابیلو ټولنیزو، اقتصادي او حقوقي موضوعاتو بحث لرو. د یو کلی زرغون ډرامې په نننۍ 112مه برخه کې تاسو د ځوانانو ستونزو په اړه اوریدل، او نن په دې غږیږو چې د ځینو ستونزو په تیره بیا د لوړ ولور د کمولو یا د دستور محکومولو په برخه کې خپل ځوانان څه کولای شي. ځوانان چې دی وی ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي، ورته تر ټولو هلیوی کله پیلا اټکلی دا ډول ستونزې ولري، په روحیه او د هغوی په ژوند څه بدی اغیزې پریوزي. په همدې اړه د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د ټولنې شبکې د ننګرهار د څانګې مشر انعام الحق احساس سره بحث لرو. ښاغلی احساس، تکلیفونه مو بخښئ، زموږ خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه ژوندي اوسئ. کورودن
درنو اوریدونکو، ځوانان خپل د افغاني ټولنې ډیره برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې افغانستان یو ځوان هیواد ګڼل کیږي چې د وګړو شاوخوا 80% د 25 څخه کم عمر تشکیلوي. له دومره اکثریت سره آیا ځوانانو خپل ستونزې درک کړي؟ آیا د ورې لپاره یې څکړی او کنه؟ په دې اړه ستاسو نظرونه هم اورو. 0999-203-540 او 0992-255 شمیرو ته موږ سره اړیکې ونیسئ. احساس، تاسو ته راځو. زمونږ په دې خبرونه کې بیلابیل علما او مشرانو د نظر خوندانو زمونږ سره د ولور په اړه باندې بحث کړی دی. هغه یو غیر اشاري او یو رسم ګڼل دی، خو له دې ټولو سره بیا هم دا رواج شته او تر ټولو ډیر ترې ځوانان ضرر ویني. ستاسو په اند باندې ځوانان په دې برخه کې د روحي لحاظ، د ټولنې لحاظ کوم ستونزې ویني؟ یو ځوان په هیڅ باندې ستاسو نظر.
بهم درن صاحب، تاسو ته او ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ونه کیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا چې موږ د ځوانانو برخه کې کار کوو، زمونږ یو ځینی هدف هم دغه چې په ځوان کول چې کوم ستونزې لري، هغه ستونزې موږ څنګه د حل لارې ولټو. دا چې ولور طبعا یو ډیر جدي ستونزه ده پر ټول افغانستان کې، بلکې د افغانستان په هر ولایت کې ستونزه ده. دا چې ځوانان دغه سی لوړې ستونزې سره لاس او ګریوان دي، چې هغه که اوس غوړ ځان د پاره یو جلی وادي کی، هغه د خپل کور ودان ځان ته پیدا کی، بلکې مقابل جانب خسرخیل چې دی هغه دو ډول ډول مونټا کی. نو همدغه علت چې ځوانان مو د بیکاره هم دی ور سره بیکاره سره څنګه کی دی، سره یو روحي تکلیف پیدا کیږي. دی چې کله په روحي تکلیف باندې اخته شو دی، نشې تو کوم مخه کوي، غلا ته مخه کوي، همدارنګه دخل کو مخه نیسی، هغه ټول بد فعلین ته مخه کوي. دی مجبوریږي چې دی هغه پیسې پیدا کی، او که پیسې پیدا نه کی دی ته یو ډول تکلیف رامنځته کیږي. همدغه تکلیف سره سره څنګه کی دی خپل حالت د لاس ور کی، په کور کې دخل کو ته پیغورونو سره مخ کی کیږي، له بدو خبرو سره مخ کیږي. ځوانان دي چې دغه ټول ستونزو سره سره دی هغه خپل هغه اصلي ژوند لاس ورکي او یو بلې دنیا ته ځي.
او تاسو یو ځوان خپل او د ځوانانو د سمونو بدلون لپاره، بلکې د ټول ټولنې د سمونو بدلون لپاره کار کوي، شاید ډیر داس تصفیح لیدلی وي چې هم داس نه وړ عواقب ولري، یا تاسو نه غوښتنه شي چې په دې اړه باندې کار وکړي؟ ستاسو حالې ځلې په دې برخه کې څومره نتایج لري، سم کړی دي؟
موږ په مختلف برخو کې کار کړل، لکه رابه شو دي چې دا د انتخاباتو عامه پوهاوی په اړه باندې دغه مخنیوي برخه کې موږ کار کړی دی. وسره څنګه کې ځوانانو چې بیکاره او دغه بیکاری لپاره محل ځلې کړي، تر څو موږ د کار پیدا کولو مختلف دفترونو سره موږ کتلې، له مختلف ارګانونو سره موږ لیدلې دي، ولی هر هڅه نتیجه ورکوي. دنه چې سمنه کېدونکې نه دي، بلکې هر څه کېدونکې دي.
او مهرباني تاسو خبرم اورو، بیا اوریدونکو ما خلص موږ سره اړیکه ل پایلې نیولې ده. مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ، لکوم زنه ماړي کنيولې؟ بله، عارف جان یې تاسو لغزنی نه. مهرباني رامین کاکړ را سره مرسته وکړه. مهرباني. بله عارف، عارف خبرې نه کوي او بل اوریدونکي اخلو زموږ سره په لاین کې دی هم منتظر دی. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه مړکنی ولي. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی خبرونه ته.
زهر منیر مرغ اورورا او بیدلا نیازیم له لغمان لګارلو سوالی سره خبرې
کوو. نیازی سب ډیر په خیر راغلی له لغمانه، مهرباني ستاسو دوم سره خیر
وي. خوشاله اوسئ. ډیر مننه. فقط ما دې ویل ما اورور نه دغه پښتنه چې مالولي ته په جامعې کې ولې خلک هم نظر کوي له دې چې دا آیا دغه اله دی چې ځان په کار باندې ګماري یا کنو څه اله دی له دې چې دا
او مونږ په ډراما کې هم داسې یو کریکټر درلودو احمد مایوب شو او تاسو خپل ډراما اوریدل مهرباني دوی صاحب.
زه به د نیسب دورور په سوال په جواب کې به ورته یم چې مالول هم د ټولنې دی او قشر دی او مالول هم انسان دی، مالول هم په دغه ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. دا چې له دې نه مخکې مونږ یو پروژه درلودله د مالول حقوق په حق باندې په ننګرهار ولایت کې، یوازینی هدف زمونږ همدغه و چې مونږ څنګه وکولی شو چې د مالول ته چې خلک په ټولنه کې په کوم بد نظر باندې ګوري دغه بد نظر مونږ څنګه له منځه یوسو. د دې لپاره مونږ عامه پوهاوی کوو، به د خلکو سره دغه نظر و چې مالول لاس نه لري کار نشي کولی، مالول پخنه لري هغه کار نشي کولی، یا مالول د بدن کوم غړی له لاسه ورکړي هغه کار نشي کولی. ولې مونږ کو ته خودل چې مالولین دي چې په ټولنه کې صحیح دی د هیواد په جوړولو کې راغند ضرور لګي
هغه سره باید مرسته وشي، یعنی
مرسته وشي ور سره په ټولنه کې مونږ د دې لپاره هم په هوا تر سره کې د خلکو نظر مو مثبت کړو ورته خلک ان شاء الله کار کوي د پاره.
او ډیر زیات مهرباني پام دی اړه مونږ تیر جمعه له مولوی صاحب سره خبرې درلودې. یو بل اوردون کوم اخلو د کوم ځای نه اړیکې نیولې، مهرباني خپل وایره.
سردار محمد من کابل.
سردار محمد له کابل څخه، خدای مو راول په خیر مهرباني.
تاسو دواړو ته سلامونه وینم.
وعلیکم السلام مهرباني مهرباني. بله مهرباني، لتا ساو خپل نظر مو که پختنه لري هغه. د سردار محمد اورور اړیکه وشلې ته زمونږ سره مهرباني چې زمونږ سره اړیکه نیسئ. اما بل اردن کې اخلو، مهرباني لطفاً خبرې وکړئ چې د خبرونې وخت کم وي، ستاسو نظرونه په خبرونه کې شامل وو او حتمی دي مهرباني. بلې خا دا اردوونکو هم خبرې نه کوي، بیا دا اردوونکو په طرف سو مونږ سره مونږ دا موضوع په فیسبوک کې هم شریک کړی و د ازادي رادیو لارې. تاسو هم کولای شئ الته زمونږ پانه خوخه کوي facebook.com/azadiradio. یو او زمونږ یو فالوورز ویلی دي، زمونږ یو تعقیبون کې سید عبدالواحد ساحلی، باید ټول په یو غږ د دې ستونزې په وړاندې ودرېګو. پخوا ژوندۍ لونه خخی دي او اوس دا په ماډرن شکل باندې خرڅیږي. یو بل اردوونکو بیا لیکلی دي، نصر الله احمدی وایي ک دوه ځوانان سره جوړ شي دوی دیو بل ستونزې درکول شي او کول شي نامعقول رواجونه او ودونه لمنځه یوسي. د نور اردن کوم یو بل اردن کې اخلو له قندهار ولایت څخه، له ننګرهار ولایت څخه مهرباني. بله
بله
اورم مهرباني، تاسو وړي که زموږ سره وصل دی مهرباني خپل نظر مو وایي که پښتنه لري هغه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانستان یو اسلامی ٹولن ہے نو باید چې دا غته نه اوله د دې څخه ځان وساتي او د سره کوشش وکړي چې دا نه اوله د دې نه د ټولې ټولنې لپاره زه تا چې کچېر دا سړی په خپل باندې د ولور واخلي نو په دې شي دا مقابل جانب د حالت پر نه د ولور پیدا کولو کې د وخت لګي او دا وخت دې شي دا توا شوره دې د کارونو دې دا د دې په اړه خو له زفور باندې د طرفه شي او یو بد نوم یا یو بد لقب شي یا بد پیدا شي.
بله ابي بلا جان مهرباني، ستاسو نظر مو واخسته. زه پوښتنه لرم، ستاسو عمر څومره دی؟ بله
اورم
وایم، ستاسو خپل عمر څومره دی؟
زما خپل تقریبا 30 کال عمر ده.
په ځوانانو کې
کړه په 30 کال کې مو ده کړه.
او مهرباني ځوانان خپل د ستونزې څنګه حلولې شي؟
ځوانان خو د خپل د حلولې شي چې خپل د ځوانان هغه وخت په خپل د ټول شي چې تعلیم حاصل کړي، خپل څنګه ځوانان نارینه او زنانه دواړه تعلیم اخته دي، نو هلته بیا دا ضرورت پیدا کولی شي خپل پلار یا ورور ته ووایي چې زه خپل ټوله خبره هغه ته وکړي.
قناعت مهم دی چې بیا خپل
یا پلار هغه ته ووایي چې زیات ولور ما باندې مه اخلئ، زما ژوند مه تباه کوئ، زما کور ژوند آینده ژوند مه تباه کوئ، ځکه چې دلته خو یو کال دی دی په پلار کور کې چې لګا ورکول کېږي. نو
ډیره زیاته مهرباني. بلې عبدالله جان، ستاسو نظر مونږ شریک کو، او دا چې څنګه خپل ځوانان کولای شي یو دلیل یو جواب تاسو ویلې، او بل اردن کې اخلو لاغوي سره خبرې کوو احساس بیا تاسو راځو. مهرباني تاسو ځان مارکی کړئ، کوم ځای نه ماړی کني ولې. بلې زمونږ سره وصلې ازادي رادیو ده، مهرباني. بلې
السلام علیکم. په خیر ولایت شاهیل او خپل اختصار په تماس کې زران سبقا او تاسو محترم
وعلیکم السلام. تو خیز ډیر په خیر راغلی ستړي مشه، مننه چې همیش لمون سره نن مو ځوانانو په موضوعاتو باندې خبرې کوو چې ځوانان خپل څنګه کولای شي. تو خیز تاسو څه جواب لري ورته چې ځوانان خپل څنګه کولای شي ستونزې حل کړي؟
موږ خدا ته جواب وکړو چې موږ ځوانان خو الحمدلله پر مختلفو ټولنه د کولای شي څنګه بنیادی تجارت راولي. البته دې باید په سیاست کې برخه واخلي، کله چې موږ وطن د سیاسي لارې جوړ شي ټول د لاغت خیو دا د موږ غلطه عنانات باید له باندې منځ ولاړ شي. د غزمور زرو سیاست مداران او یزمور پاچهانو هم د پاره په دېس کال کې چندانې خدمت نه کوي. زما له محترم میلمانه څخه دا درخواست او دا مستنه ده چې تاسو که سیاسي لار باندې په وطن کې د تغیر راوستلو د لپاره څه اقدام لري؟
ډېره زیاته مهرباني.
د سر خبرې چې دی سیاسي او بنیادي تغیر راولي چې ټول وطن جوړ کړي او دوی د وطن د لپاره یو سرمښ وګرځي او ټول کار
مهرباني. تو خیسب مننه چې لمون سره وای. احساس تاسو د ګڼو اردوونکو نظر نو واوریدل او سره د تو خیسب پښتنه مهرباني.
دا چې ځینې اردوونکو ویل چې ځوانان باید تعلیم حاصل کړي او تعلیم لارې باید خپلو والدینو ته قناعت ورکړي، دا ټول یو ستره مهمه خبره ده. چې ځکه چې یو څوک به تعلیم وشيږي هغه له اسلامي شریعت نه خبر نه دی، هغه له نافذ قوانینو نه خبر نه دی،
خپل حقوق څخه
یعنی په ټوله کې لیس نه خبر نه دی، بلکې هغه د جهالت په تور او تیرو په کوټه کې بند پاتې دی، هغه رڼا نه دی کتلې. وخت چې یو څوک به تعلیم وشيږي نو هغه رڼا نه ګوري، او چې رڼا ونه ګوري هغه ټولنه نشي لیدلی. نو په همدې اساس باندې ټول اردوونکو نظریات ورکړل، دا واقعا خبره ده چې زمونږ والدین او زمونږ ځوانان د تعلیم په ګڼه باندې سنبال وسیږي، نو مونږ کولای شو چې مونږ خپل حقوق پیژنو او خپل والدین د خپل حقوق معرفي کړو، ورته زمونږ دغه حقوق ته پټولنه کې مونږ دا حقوق لرو، هغه ته قناعت ورکو. ولو کې چې پټولنه کې چې کله هم څوک چاته قناعت ورنشي کړلای، نو هغه خپل ستونزې د حل لار نشي موندلی. دلته یو ځینې خبره هم دغه ده چې باید مونږ دلته د حل لار پیدا کړو او خلکو ته څنګه قناعت ورکو تر څو هغه خپل حقوقونه خبر کړو او وبله غسر کینو چې زمونږ دغه حقوقتي دغه زما حق ته پرتا باندې.
او تو خیسب چې کوم موضوع ته اشاره وکړه، په سیاسي لحاظ باندې باید څه فشار راوړل شي، حکومت نه څه غوښتنی وشي، بل اخر یو قانون جوړ شي نشي، په دې اړه ځوانانو څه هڅې کړي دي؟
دا چې تم لکه مونږ چې د خوځو د تدرخو د قانون یو قانون جوړ شو، چې قانون په مختلفو مادو کې د خبره هم راغلي د چې مثال پر جلی باندې پیسې غسل یا څنګه دغه مسله شته. خدای چې موږ له دولت نه چې وزنه ځوانانو غوښتنه هم دغه د چدی او د حج اوقاف وزارت لري، وزارت په ولاتو کې راشتونه لري، دلته مولوی صاحبانو کار نه دی کړی. پټول کې کدل ته فشار پر راشي او د جمعې په اړه خطبه کې دغه باس ورماندې وشي چې ورور دغه نواقص لري، دغه ګټي دي، دغه کټه کنه لري پټوله کې دغه ستونزې دي. او کته چې تاسو د خپل ځان په ګټه باندې ولور اخلي، نو تاسو لور د بازار واقع دي. ولی حکومت لا تر اوسه پورې د سی او عامه په هوا نه دی کړی دغه په دغه برخه کې. حکومت نه یوازینې غوښتنه هم دغه د توخیصه په خبرو باندې یو سیاسي فشار هم دغه دی تر څو په خپل ریاستونو باندې کړه حقوق بشر دی کړه خود چارو وزارت ته همدارنګه نور ریاستونو چې کار کوي په خطر باندې یو پرغه د فشار راوړي تر څو دغه موجود یو خینه کار شوري.
او ما مخکمه ویل ځوانان د ټولنې او یا فساد برخه جوړوي، یعنی چې 25 کلن څخه کم عمر لري. آیا ځوانان خپل د قدرت احساس کړی دی؟ آیا دوی کولای شي په دولت باندې فشار راوړي یا د ستونزې په مجموع کې د ستونزې د حل یو لار پیدا کړي؟
ورزلتا زران سی به وزنی خبر دغه چې په افغانستان کې ځوان لا تر اوسه پر دې نه پویږي چې زه سوګم. او زه څه لپاره باید کار وکم. دلته د ځوانانو موینت موږ لرو، د فرهنګ وزارت یوه برخه ده. ولې موینت لا تر اوسه پورې ځوان ته نه دی ویل چې ته ځوان یې، ستا په ټولنه کې ته دغه بدلون راوستلی شي، ته دغه کار کولی شي او دغه ستا مسؤلیت دی. ولو که دلته په ځینو اطرافو سیمو ته لاړ شه، ته یو ځوان ته ووایه چې ته څوک یې، هغه ووایه چې زه هلک یم او زه په ټولنه کې ګرځم، بدلته کار کوم. هغه پر دنه چې زه ځوان یم، زما مسؤلیت څه دی په ټولنه کې؟ که چېرته ځوانانو ته دغه مسؤلیتونه متوجه شي، نو زه پر دې یقین یم چې ځوانان دي چې په ټولنه کې تغیر راوستلی شي، ځوانان دي چې په ټولنه کې بدلون راوستلی شي.
او تاسو د علماو رول ته خبرې وکړې، قومي مشران هم بېلابېل جوړښتونه لري، یعنې هغوی هم ځینې غونډې کړي دي چې باید په دې شیانو باندې پابندي ولګېږي، عمانیت یې بالاخره. ځوانان باید د داسې واز څخه، د داسې پرېکړو څخه څومره ملاتړ وکړي، دوی باید څومره ورسره صحیح وي په دې برخه کې؟
ځوانان، زه یو ډاکټر څه دا درکولای شم چې هغه څه چې د هیواد په ګټه وسیږي، د ولسونو په ګټه باندې وسیږي، ځوانان دغه نه تل ملاتړ کړی دی او ملاتړ ته کوي. ولی دلته بدبختی هم دغه ده چې په ځینو اطرافو سیمو کې قومي مشران ځوان ته په ډېر ټیټ نظر باندې ګوري، هغه ته اهمیت نه ورکوي. وایي تاله کې ته خبرې مه کوه، ته نه پوهېږي. زه پرې پوهېږم. دغسې مسایل ډېر زیات دي په دې مسایلو کې. که چېرته له علماو کرامو نه او سپینګرو نه یوازنې غوښتنه زمونږ همدغه ده، که چېرته هغې د ځوانانو ته قایل شي دغې پر حقوقو باندې، او ځوانانو ته حق ورکړي، نو ځوانان دي چې کولی شي سر صحیح شي په دغه کې یو بدلون راوړي.
په همدې امید ډېره زیاته مهرباني، مننه تاسو د ځوانانو په نمایندګۍ باندې موږ سره خبرې وکړې، او دا چل ننګرهار راغلې وي. خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو، دا خپرونه موږ هره جمعه خپرو. تاسو نظرونه هم پکې شریکوو. 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته ستاسو غږیز پیغامونه هم رارسېږي او موږ ورڅخه استفاده کوو. دا خپرونه